په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبریږي. نن د جمعې ورځ ده، د غویي اثور ومه د اپریل 16. په پیل کې د دې ساعت خبرونه. اروپایي ټولنې د کډوالۍ له نړیوال سازمان IOM سره د 10 میلیون یورو په ارزښت یو موافقه لاسلیک کړه چې هدف یې افغان کډوالو او کوربه ټولنو ته د اساسي خدماتو برابرول او د اقتصادي فرصتونو زیاتول دي. دغې ټولنې نن په یو اعلامیه کې چې ازادي راډیو ته یې هم رالېږلې لیکلي چې د مرستې په دغه پروګرام کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو اړتیاوې لومړیتوب لري. د اروپایي ټولنې د معلوماتو له مخې د 2023 میلادي کال له جنوري د 2023 میلادي کال تر اپریل میاشتې پورې څه باندې 1.5 میلیون افغانان له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. پاکستان له نومبر میاشتې د بی اسناده افغان کډوالو د اخراج لړۍ ګړندې کړې، ورسره له ایران هم افغان کډوال وخت نا وخت افغانستان ته ایستل کیږي. د طالبانو چارواکو تر سخت اورښتونو وروسته د سیلابونو بهېدو له کبله د هرات بادغیس د لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړی دی. بختر خبری ایجنس چې د طالبانو په کنټرول کې دی دا خبر پرون ناوخته ورکړی. په همدې حال کې د هوا پیژندنې اداره وایي چې نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د اورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو اټکل سوی دی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم نن 15 د دریو په وړاندې د عراق ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د پلی آف د دې لوبې په ګټلو سره افغانستان د 2023 میلادي کال نړیوال جام ته د لار موندنې په برخه کې یو ګام مخکې سو. دا لوبه نن د تایلند پلازمینه بانکاک کې وسوه. د پلی آف پړاو اتله لوبډله به د آسیا د فوټسال د 5م ټیم په توګه نړیوال جام ته لار پیدا کوي. افغانستان د آسیا د فوټسال اتلولیو سیالیو په لړ کې مخکې تر دې له ایران، کویت، بحرین او تاجکستان سره مخ شوی و چې له ډلې د تاجکستان او ایران په وړاندې ماتې خوړلې وه. بحرین ته یې ماتې ورکړه او له کویت سره یې لوبه مساوي کړه. د خبرلونو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د طالبانو له توقیف څخه د دریو خبریالانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دغه کمیټې چې مرکزي دفتر یې په نیویارک کې دی پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل تیره دوشنبه په خوست کې د طالبانو لخوا نیول سوي. د کمیټې ټینګار کړی چې دغه خبریالان باید سمدستي له قید او شرط پرته خوشي شي. سرچینو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي چې دغه درې خبریالان د اختر په ورځو کې د موسیقي خپرولو او له شیزینه اوریدونکو سره د ټلیفوني خبرو په تور نیول سوي دي. د پروان ولایت په شینواری ولسوالۍ کې پرون په یو ټرافیکي پیښه کې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان ټپیان شوي. د پروان لپاره د طالبانو امنی قمندانۍ په ویلامیه کې ویلي چې دغه پیښه پرون هغه وخت وسوه چې یو کورولا ډوله موټر له یو سراچا ډوله موټر سره ټکر سو. د سوریې په شمال کې د کوردانو په مشرۍ چارواکو پرون خبر ورکړی چې څه باندې 50 ښځې او ماشومان یې چې د داعش افراطي ډلې د کورنیو غړي وو د تاجکستان یو هیئت ته وسپارل سو، بیرته د هغوی کورنیو ته ورته تسلیم کړای سي. په سوریه کې د کوردانو چارواکي وایي چې دغه 10 ښځې او 33 ماشومان چې ټول د تاجکستان وګړي دي هغه هیئت ته وسپارل سول چې مشرۍ د کویت لپاره د تاجکستان سفیر زبید الله زبید زاده کوي. کله چې د اسلامي دولت ډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریې او عراق زیاتې برخې ونیولې او هلته خپل خلافت اعلان کړ، د تاجکستان په ګډون د ګڼو هیوادونو وګړي له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره له خپلو کورنیو سره یو ځای سوریې ته لاړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون پنجشنبه وویل چې په پام کې لري را روانه میاشت چین ته سفر وکړي. کله چې پوتین په مارچ میاشت کې د روسیې د ولسمشر په توګه بیا ټاکل شوی دا لومړی بهرنی سفر دی او دا سفر داس وخت کې چې مسکو هڅه کوي له پیکینګ سره خپل اړیکې لا ژورې کړي. د اوکراین د دفاع د تماس ګروپ چې په رامشتاین فارمټ هم یادیږي نن جمعه په یو آنلاین غونډه کې اوکراینی ځواکونو ته د پوځي مرستو درسولو پر چټکتیا خبرې وکړې. دا خبره د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی کړې ده. د رامشتاین فارمټ چې مشري د امریکا متحده ایالاتونه کوي او د اوکراین شاوخوا 50 متحدان تر چتر لاندې راځي، کیف ته د لسګونه میلیارد ډالرو په ارزښت د حیاتي پوځي مرستو د برابرولو اسانتیا برابره کړې ده. زیلینسکی په ایکس شبکې په خوني ټویټر کې لیکلي چې دوی د هغو ستونزو پر حل هم خبرې وکړي چې په تیرو شپږو میاشتو کې ایجاد شوي وي.
آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
د ازادۍ په څپو کې د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان یم. په دې خبرونه کې مو کوربه یم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت روانه اونۍ د نړۍ د 200 هیوادونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه کالنی راپور خپور کړ. امریکا په خپل دې راپور کې چې په نړۍ کې د بشري حقونو او ولسواکۍ د وضعیت د ښه کېدو په هدف هر کال خپروي، سږ کال افغانستان ته ځانګړی پام کړی دی. په دې راپور کې د طالبانو پر حکومت د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو د سرغړونې په خاطر سختې نیوکې شوې دي. په دې راپور کې د طالبانو له لوري د سیاسي مخالفانو د نیونو، وژنو او ځورونو یادونه شوې ده. د امریکا د بندنیو چارو وزارت په راپور کې د دغو مواردو و همداراز د طالبانو له لوري په خپلو سختدریزو تګلارو کې د نرمښت نه راوستلو په خاطر ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو اراده نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې همداراز ویل شوی چې خپل سری نیونې، شکنجې، د کسانو وژنې، د ښځو د کار او زده کړو محرومیت، د افغان ښځو د بشري حقونو د وضعیت د لا خرابېده او د کور په دیوالونو کې د هغوی د محصورېده سبب شوي دي. د امریکا د بندونو چارو وزیر انتونی بلینکن خبریالانو ته وویل چې دا راپور د نړیوالو سازمانونو او مؤسسو په همکاري جوړ شوی دی. د دې راپور د وړاندې کولو په مهال همداراز وویل طالبانو په خپلو فرمانونو ښځې له عمومي ځایونو یا له ټولنې حذف کړي دي. دوی د ښځو د کار ساحه تنګه کړې او د زده کړو مرکزونه یې وربند کړي دي، او د دې ترڅنګ په عام محضر کې په متروکو د ښځو او نارینهو وهل زیات شوي دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور په غبرګون کې لیکلي چې د افغانستان ټول خلک مسلمان دي او د شریعت پر اساس حقونه تعریف شوي او په همدې اساس حقونه ورکول کیږي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ملي تلویزیون ته جلال دی ویلي دي چې په امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د بشري حقونو او کلتور تعریف په افغانستان کې د دوی له تعریف سره توپیر لري. نو لویدیځوال باید خپل کلتور پر نورو ونه تپي. په دې راپور کې دا یادونه هم شوې چې په افغانستان کې 90% بندیان سیاسي دي. د بیان د ازادۍ او د رسنیو د محدودیت او سانسور، د پخوانیو امنیتي ځواکونو د تعقیب، له هیواده د افغانانو په وتلو کې خنډونه او داسې نورو مواردو ته هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې اشاره شوې ده. چې په دې خبرونه کې خپل درنو میلمنو سره پرې خبرې کوو. زموږ میلمنه دي د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی شینکی کډو خیل، د سیاسي چارو مبصر او شنونکی نجیب ننګیال، او همدارس د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد. د خبرونه په ترس کې د افغانستان او منځري ختیځ د سیاسي چارو شنون کې ډاکټر برهانی هم وعده کړی دی چې وروسته بل مرسره یو ځای شي. ټول ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی محترم شینکی کډوخیل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې نوي راپور کې چې روانونه خبر کو، ستاسو لپاره نوی څه دي او مهم څه دي؟ البته دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې امریکا هر کال داسې راپور خپروي.
سلامونه تاسو ته محترم میلمنو او د پروګرام اوریدونکو او لیدونکو ته. زه فکر کوم دا ځل راپور واقعا قابل د تشویش دی، او هغه ټکو ته چې خپل امریکا بلاخره هغه ته اشاره کړې دي، هغه ذکر کړی. فکر کوم چې نورو راپورونو سره په دې شدت باندې په داسې الفاظ باندې نه و لیکل شوي، خصوصا د افغانو میرمنو زندانی کول او په هغوی باندې جنسي تیری کول، او د دغه زندانی میرمنو حمله کېدل واقعا یو بدترین خبر دی چې زه فکر کوم په یوویشتمه پیری کې او یو د چارواکي ادارو د مسؤلینو طرف په دې باندې تیری کیږي، او په آخر کې هیڅ او مسؤلیت هم د داسې علني جرمونو هم نه اخلي. زه فکر کوم چې بدترین اصلاح هغه کارکردګي د فعلي حاکمیت، او د دې کړنو ذکر کول د یوې معتبرې ادارې هغه هم د امریکا خارجه وزارت له طرفه په د دې یادوله او ذکر کوله د غوي تشويش اسارول دا فکر کوم چې یو فرق یا توپیر لري ځکه چې همیشه د دې بزنې کړنه به کوله او ځینې اړین ستینې وکه به کېدلې اما زه فکر کوم دا وره په تفصیل باندې اغه تخاتوی ته هغه جنایتونه چې په
سلامت اوسه محترم شینکی کړو خل استاد آزاد ستاسو نظر سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیه ځینې برخو ته ما اشاره وکړه ځینو ته محترم شینکی کړو خل اشاره وکړه ستاسو لپاره په دې اعلامیه کې مهم ټکي
سلامونه درنه سلامونه تاسو قدرمنو دوستانو ته چې باس کې ملمانه دي کچیر د متحده ایالاتونو د راپور ته وګورو او د 2022 راپور ته وګورو نو نوی څه دا دي چې د دې ادرس څخه هغه موارد راخصل شوی دي چې په تیر دوه کلونو کې نه دي راخصل شوی دا دي البته د دې ادرس څخه اما شخصا زما د پاره په دې کې نوی څه نسته حتی هغه راپورونه چې تر دې وړاندې په شخصي ډول د ادرسونو د لارې یا هغه دوستان چې په افغانستان کې ژوند کوي یا هغه شخصي دوستان زما ډېر نږدې دوستان چې هغه د طالبانو لخوا په تیرو دوه نیمو کلونو کې نیول سوي دي رټل سوي دي د پرې غو باندې خورا ډېر بد تشدد سوی دی چې د ځینو نومونه زه اخیستلی سم لکه ویسا لکه اما دوران همدارنګه عظیم عظیمي داسې نور ډېر کسان دي چې هغه یوازې همدې لپاره چې هغو به په ټولنیزو رسنیو یو ځینې نقدونه کړي وي او د دې تر څنګ به د زده کړو دپاره غږ پورته کړی وي راپور ته په کتو نیمګړتیا به ځکه ورته ووایم چې هغه ډول هغه مفصل راپور چې اړتیا یې ده هغه ډول نه دی راخیستل سوی لاکن د تیرو دوو کلونو پر پرتله چې د متحده ایالاتونو همدغې ادارې راپورونه کلنیز راپورونه چې دوی خپروي د ټوله نړۍ کې د بشري حقونو د پایمالېدو افغانستان یې په لومړي ځل باندې په تیرو دوو کلو کې البته هغه ډول چې پخوانو راخیستل سوی موارد راخیستي دي خو په ټوله کې په افغانستان کې د طالبانو له لوري کوم بشري ناورین چې رامنځته سوی دی کوم بشري جنایت چې دی کوي اغه تر دې وړاندې موږ راپورونه لرله تر دې موږ زیات راپورونه لرله ډېر مفصل مو لرله په زما لپاره شخصا او ممکن د ډېری افغانانو لپاره په دې کې ډېر نوي څه نوي اما د نړۍ لپاره هغه ډول چې طالبانو له بده مرغه ستاسو د رسنۍ په ګډون د نړۍ ټولې هغه رسنۍ چې هغه کولای شي چې ځینې موثق خبرونو ته لاسرسی ولري او هغه نړۍ په خبره کې هغه سانسور شوي دي هغه رسنۍ هلته د کار اجازه نه لري لکه مخکې مې چې یادونه کړه ستاسو د رسنۍ په ګډون نو د نړۍ دپاره د نړۍ د نورو معتبرو ادارو دپاره که هغه په رسنیز ډګر کې وي که هغه سیاسي ادارې وي که هغه ټولنیز فعالیتونه وي نړیوالې ادارې دي هغو دپاره به دا ځکه مهم زه وبولم چې حداقل هغه په دې راپور باندې خبر شوله هغه ډول جنایتونه چې طالبان ترسره کوي تر اوسه پورې پر رسنیو باندې کوم سانسور لګول سوی یا بندیز لګول سوی دی نړۍ په هغه ډول چې لازمه نه ده خبره سوی لیکن شخصا د یو افغان په توګه زما لپاره په دې کې نوی څه نه و بلکې لا کم دي هغه معلومات زه یې لرم هغه جنایتونه چې طالبان یې کوي بشري ناورینونه رامنځته کړی دی دغه معلومات په پرتله باندې په دې راپور کې لا کمک ډېر زیات دی
ډېره مننه آزاد صاحب ننګیال صاحب تاسمر کلی وایم په دې راپور کې پر طالبانو ځینې ډېر جدي تورونه لګول شوي دي چې شاید تر دې پخوا دا ډول تورونه نه یې لګول شوي او البته په دې سطحه لکه پر ښځو د جنسي تیری چې محترم شینکی کړو خیل هم ورته اشاره وکړه ستاسو په نظر دغو تورونو ته په کتو دا راپور څومره کره او دقیق دی
سلام تاسو ته د باس درنو ملمنو کتونکو ته زه فکر کوم وضعیت تر هغه څه ډېر خراب دی چې دوی په دې راپور کې راخیستي یا په دې راپور کې تاسو به کلو سوي ډېر هغه ادا دی چې په یوناما باندې ډېر اتکا شوی دی یوناما راپورونو ته ډېر اشاره شوې ده او ځینې منابع راخیستل سوي دي چې په خواله رسنیو باندې اتکا شوی ده یعنی ډېر کم خپله د قربانیانو سره مرکه یا د قربانیانو سره خبرې چې راپور کې شوی هغه ډېر کم شوی دی البته وجود لري قربانیان شته دي زما شخصي معلومات دادي چې په فیسبوک او په ټویټر باندې خلک پیغامونه پرېږدي ډېر کله تا نشو کولای چې هغه نشر کو وضعیت دومره وخیم وي یا قرباني سره دومره ظلم شوی وي چې هغه ډاریږي که دغه معلومات ته په دغه نه نشر سي ممکن هغه ته نور زیان واوړي او یو تاسو زیات دي چې یوازې د شمال کې په بدرې ولایتونو کې د جنسي تیاری قضیه راخیستل ساتل شوی دی، یعنی دا د سینه د چې د افغانستان په شرق کې یا د افغانستان په جنوب کې دغسې پېښې نه دي شوي. هلته ځینې نور محدودیتونه شته دی چې یا رسیدګي مسله ده یا د مسایلو نه خپرولو مسله ده، چې قربانیان اکثره دغسې مسایل په دغه سره زغمي، یعنی په خاموشۍ سره تیروي، نه نشروي د رسنیو سره، یا رسنیو سره دغه نه لري، لاسرسی نه ورته لري، یا د بشر حقونو سازمانونه هغه ساحې ته تللي نه دي. نور وجوهات دي، خو وضعیت تر شمال د افغانستان په جنوب کې ډېر وخیم دی، ډېر خراب دی. او هغه زموږ معلومات دغه دي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پخوانیو عسکرو سره د همدغسې د افغانستان د جمهوري نظام د ملکي مامورینو سره چې څه شوي دي، د خزینه فعالانو سره چې څه شوي دي، یعنې هغه ډېر کم په دغه راپور کې راخیستل شوي دي چې هغه وجود لري، پېښې شوي دي خو ورته انعکاس نه دی ورکړل شوی. یو دغه ضعف نقطه ده. او بله مسله دغه ده چې په دې اړه باندې متاسفانه طالبانو د مسؤلیت نه اخلي، مسؤلیت یې په یوازې انکار کوي. انکار خو حل لاره نه ده چې هر کال هر شپږ میاشتې وروسته یو راپور نشریږي، تاسې باندې داسې خبره کېږي، د دوی په خبره چې په دوی اتهام واردېږي. نو ولې یو ادرس نشته دی، یو خپلواک مستقل ادرس هلته وجود نه لري چې یو څوک چې د دغسې ظلم او دغسې وحشت قرباني کېږي هغه لاړ سي هلته عارض شي، هغه هلته خپل عریضه وړاندې کړي او هغه ته عدالت ورسیږي. محاکم چې دي په دې راپور کې ویل شوي دي، دا خبره ډېره صحیح ده چې سیاسي مداخلې پکېږي، یا محاکمې چې دي هغه استقلالیت نه لري، مستقلی نه دي، او قوانین اصلا هغه دي ابهام لري، قوانین نشته اصلا د کوم قانون په اساس باندې دوی فیصله کوي. او بل دا چې د خپل هغه مسایل دي چې د طالبانو جنګیالي د دوی په منځ کې چې کوم بانفوزه سړی کوم جرم او کوم جنایت وکړي، دا هغه ته خوندي لاره ورکول کېږي، هغه یوازې په دې باندې اکتفا کېږي چې له دندې نه لري کېږي، او نور هغه د رسنیو له مخ نه پټکېږي، ورکېږي، یعنی په رسنیو نه ښکاري، د هغه په اړه نور څوک بحث نه کوي، خو هغه ته سزا نه ورکول کېږي. نو دا هغه مسایل دي چې په تیرو دریو کالو کې د طالبانو په رژیم کې وشول، او عدالت چې دی یوازې د هغه چا دپاره دی چې هغه مظلوم دی، هغه د محاکم هغه چا دپاره دی چې هغه د هغه په خلاف یې وکاروي، یعنی په خپله بانفوزه خلک، زورور خلک، د طالبانو په منځ کې چارواکي، د هغوی د کورنۍ غړي، که هغوی کوم جرم او جنایت وکړي، د هغوی دپاره نه شریعت شته دی، نه د هغوی دپاره قوانین شته دی، او په هغوی باندې دا شی نه تطبیقېږي، بلکې هغوی ته یو نوه خوندي لاره ورکول کېږي چې فرار وکړي، او د محاکم چې دي هغه نه تعقیبوي. نو یو دوګاره چلند چې دی، یو ډول معیارونه چې دي فعلاً په افغانستان کې د شریعت په نامه باندې دوی حاکم کړي دي، چې طالبان له هر ډول محاکمو څخه، د هر ډول قوانینو څخه هغه کولی شي په اسانۍ فرار وکړي، او هغوی ته هیڅوک هیڅ ونه وایي. په برعکس، د طالبانو مخالف یوازې د فیسبوک په یوه لیکنه باندې، په یو نظر باندې، مثلا دا نن خبر دی د ستاسې د ازادي راډیو خبریال تاثیر صاحب دی په غزنی کې، په دوه نیم کالو بند باندې نن محبوب هغه شوی دی، دته د دوه نیم کالو بند سزا اورولې، چې دته په واټساپ کې کوم داسې پیغام لیدل شوی چې هغه د اسلامي شعارو په خلاف دی. تاثیر صاحب زه پیژنم، د نزیر پیژنم، افغان دی، مسلمان دی، د عقیدې په لحاظ باندې، د افغانستان د ارزښتونو ته درناوي په اساس باندې اجمن افغان دی، خو هغه ته دغسې سزا اورول، دا د نن سهار خبر دی چې زه واقعا خواشینی شوم چې یو خبریال ته، هغه هم د ازادي راډیو غونډې دی او معتبرې رسنۍ، خبریال ته دغسې سزا ورکول، یعنی دا کوم عدالت دی، دا کوم ډول شریعت دی چې د یو چا په واټساپ کې په خپل تعبیر باندې ته وایي چې دا داسې یو پیغام لیدل شوی دی؟ اول خو د یو چا واټساپ ته ننوتل چې دي، دا د طالب د یو عادي جنګیالي د یو چا کار نه دی چې ته د یو چا تلیفون واخلې، دغه ګالري ګورې، دغه د واټساپ پیغامونه اورې. محاکم به فیصله کوي، که دغسې کوم څه ولیدل شي محکمه به فیصله کوي، بیا به د هغه نه وروسته ته د شخصي حریم ته ننوتلی شي. هغه هم په هغه وخت کې چې کله ډېر لوی ټولنیز امنیت ته او ټولنه کې لوی فساد د خطر موجود وي، او ته د تحقیقاتو په جریان کې دغه لاسرسی موندلی شي، ته داسې نه شي کولی چې یو څوک په لاره کې په یو چیک پوینټ کې ونیسي، او هغه حتی خبریال هغه نه دغه تلیفون واخلي، دغه واټساپ ګوري، دغه ګالري ګوري، دغه تلیفون ریکارډ ګوري، او بیا دغه په هماغه په اساس باندې هغه ثبوت په ډول باندې وړاندې کوي، دته په خلاف یې کوي. دا په خپله دغه چا چې د تلیفون کتلی دی، د واټساپ خلاص کړی دی، خپله مجرم دی، دو جرم کړی دی، یو چا شخصي محرمیت چې دی هغه شخصي ساحه چې دی هغه سرغړونه کړې ده، دوی ته باید سزا ورکړل شي. نو دغسې یو وخیم حالت دی په افغانستان کې، حاکم دی، د قانون وجود نه لري، مقررات چې دي طالبان په خپله اصلا په دغه شیانو باندې باور نه لري.
بله، ډېره مننه سلامت صاحب. محترمې کډوخیل، څه فکر کوئ چې د خصوصا د جنسي تیریو تورونه ډېر د موږ په ټولنه کې حساسه موضوع ده، د دې تاثیر به څه وي؟ فکر نه کوئ چې دا به ډېر منفي اغیزه ولري؟
بالکل، امیدوارم چې افغان ولس ته موضوع ډېر جدي ونیسي، ځکه چې په افغاني ټولنه کې د هر نوع د ظلم او د ستم قیمت په هغه ورځ کې مغه جلکۍ یا مېرمن ورکي او د هغې کورنۍ ورکي، بجای دې چې هغه چا سې تېری کړی، هغه چا سې جنایت کړی، هغه وشرمېږي، خجالت وباسي، بلکې د هغې کورنۍ مخپټه وي، هغه مېرمن ټول عمر محکومه وي په دې ټولنه باندې. نو زه فکر کوم چې د افغان ولس راویښېدل او دا موضوع ډېره جدي نیول او نوه معنیات وکړي، هر نوه ګرفتاري ته ورته وایي چې تاسې سې کله مېرمنې په ډېر مشروع اعتراضونو باندې تاسو باندې کوي، بیا په هغه باندې جنسي تېری څنګه کوئ؟ اول خو باید دوی دا قبوله کړي، ځکه چې ښاغلي مجاهد وویل چې د اسلام په د شریعت په چوکاټ کې دوی ټول حقونه نه برخورداره دي، یعنې کوم شریعت آیا په شریعت کې دا راغلي دي چې باید په مېرمنو عامې ګرفتاره کړي او عام جنسي تېری ورباندې وکړي؟ مشکل دا ده چې باید دوی خپل غلطیانې ومني، په دې نه انکار کول دا د رایې حل نه ده، ځکه چې زما په اند باندې دا شل کلنه تحمیلي جګړه چې په پولیس باندې تحمیل شوه، د امریکای 2000 وزل کیږي او افغانان یو نیم لک نه زیاتره وزل کیږي، دی فکر کوي چې همدغه ذهنیت ورته ورکول شوی دی چې د دوی نیول په اصلاح سارو مال هر شی غنیمت دی. نو دوی اوسنی افغان مېرمنې خپل غنیمت فکر کوي او غنیمت باندې تیری دوی راواغ کاږي، الله سره دا یو جنایت دی، دا غنیمت نه ده او ته حق نه لري هغه باندې جنسي تیری وکړي، ځکه چې دغه ذهنیت خاول د خپلو همدغو کسانو چې له جنګ نه راوستي دي او په دندو کې ګمارلي دي، بیا هغه داسې دوی ته قانون زده کړي، بیا هغه داسې دوی ته برخور زده کړي، بیا هغه چې دوی احساس کړي مسؤلیت وکړي، ځکه چې ټوله ورځ ولس باید بیعت وکړي، دوی حق لري او ولس مکلفیت لري. دا یو ستر جفا ده چې دوی حاکمه کړې په افغانستان کې، دغه اول په دغه مسؤلیت باید دوی ومني، دوم دا چې ولس باید دې مخنیوی وکړي او نور پرې نه دي. هر افغان مېرمن کله سړک نه پورته کول کې پورته کوي، دوی پورته کوي او کله کور نه نیسي، باید ولس ودرېږي، ورته وایي چې ته نور د حق نه لري چې دا ګرفتاره کړي، ځکه چې ته نه په خوندي شکل بیا یې نه په خوندي سیستم کې ساتې، یو په یو سیستم مطابق هغه نه پوښتنه نه کېږي، بلکې له وهلو ټکولو زیاتی او د ټولو نارواو باندې بلاخره په آخر کې باندې جنسي تېری کېږي، دې باید په جدي تحقیق وکړي. هغه مېرمنې چې خودکشي کړې ولې خودکشي کړې؟ نن سه د امریکا په بهرنۍ چارو وزارت دی وایي چې مثلا شپږ مېرمنې حامله شوې، حتی دوی اتلسمه مېرمنې په اسلام وژلې دي په جرم د زنا باندې. نو زه فکر کوم دا یو ډېر جدي موضوع ده چې باید خپل طالبان اول باید جدي ونیسي، ځکه چې دوی مسؤلیت لري د دې مسلې.
فکر نه کوئ چې دا د دوی یو تاکتیک دی؟ په داسې ادعاوې شته، داسې راپورونه هم شته چې په سیمه کې د یو بل هیواد استخبارات هم تقریبا له همدغو تاکتیکونو کار اخلي، د دې لپاره چې د خلکو خولې پټې کړي. دا فکر نه کوئ چې د یو تاکتیک په توګه دوی له دا ډول کارو که چېرته دا واقعیت ولري استفاده کوي؟
هر شی ممکن دی، ځکه چې متاسفانه په پاکستاني سیاسي مدرسو کې هم دغه ظلم او جنایت کوتل شوی دی. ما څه ویل چې دوی غنیمت فکر کوي، دوی فکر کوي لکه ځینې کسان چې وایي چې ولا دا خو کافران دي او د دوی ښځم روا ده چې راته د دین جنسي استفاده وشي، دوی ټول ولس ته په همدې شکل باندې ګوري، ځکه ټول حقونه ولس خاخیستي دي. افغان مېرمنې دوی غنیمت او سره کم چې دوی غواړي اصلا دغه ذهنیت بدل شي. دا تخنیک د کایسای کاروي، هغه یو بدنامه تور اداره ده چې اخر خپل د خپل کړنو جزا وسګوري، چې دوی هغه چې کړلی و چې شروع کړی پیوی به. نو دا زه فکر کوم چې باید درس واخلي، دوی خو که ادعا د شریعت کوي، ادا ولس مسلمان ده او دا ولس قابل د احترام ده، پا په دې رقم باندې مېرمنې یارول دوی فکر کوي چې په دې شکل باندې د انګریزانو پالیسي ده چې یو وخت یې په بنسغیر کې کارول هغه اوس په افغانستان باندې متاسفانه طالبان کاروي. فکر کوي په دې شکل باندې سینمایي نفوس چې ښځې دي چې کله صحنې نه حاصلوي باقي 50% به خود په خوده په بندیخانې یا تهدید یا په نور مشکلات په هغوی هم تابع شي او په دې شکل به دې حکومت ته دوام ورکړي. د نوې ژوند کې یا په نوې پیړۍ کې دا رقم حکومتداري نه کوي. د ولس خدمت وکړي، په ولس باندې عملیات مه کوئ، بلکې د ولس لپاره خدمتګار او خادم جوړ سئ، ولس ته غوږ ونیسئ، د مېرمنو درناوی وکړئ او دغه راپور ډېر جدي ونیسي او د دې پلټنه دې وکړي. هر چا څوک چې په همدغه کار کې دخیل و بګه پیکو چې دوی خپله ډله چپل لري، دوی د بل ډلې دوی پوښتنه نه شي کولی. اما دلته د ولس په وړاندې باید دوی جواب ووسي که ولس هم باید بې تفاوته پاتې نه شي، خپل غږ پورته کړي، په دې سوله یې شکل وتوای چې ولې، او دوی باید ورته جواب او سپیناوی راکړي.
ډېره مننه کور ودان. ننګیال صاحب، تاسې مهرباني وکړئ، زما سوال دا و چې طالبانو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د راپور پر اساس سانسور زیات کړی دی، د رسنیو باندې محدودیتونه زیات وضع کړي دي، انټرنیټ کې خصوصا ډېر سایټونه بند کړي دي، د دې دلیل څه دی؟ د دوی ډار لسنه دی؟
ګوري، استبداد حاکم دی په مستبدو رژیمونو کې چې دی هلته ډار موجود دی، د خلکو د خبرو څخه، د خلکو د فکر د ازادۍ څخه. په دې راپور کې ویل شوي دي حتی نشي کېدلی په افغانستان کې خلک غونډې وکړي، دې 40 نفر راټول سي په یو مسله باندې، په یو ټولنیزه مسله باندې بحث وکړي. نو دا ډار موجود دی، استبداد چې دی د خلکو د راټولېدو نه ډار لري، د خلکو د خبرو نه ډار لري، له اعتراض نه ډار لري، ځکه خلک چې کله خبرې کوي، خلک چې اعتراض کوي، په هغه وخت کې خائن چې دی هغه نشي کولی خیانت وکړي، یو څوک نشي کولی چې ظلم وکړي، ځکه د ظلم په خلاف غږ پورته کیږي، محاسبه کیږي د چارواکي سره. نو په دغسې یو حالت کې چې دی دوی ډارېږي د خلکو د پاسون څخه، د خلکو د راپورته کېدو څخه، او په دې ډول باندې غواړي چې خپل استبداد ته چې هغه ادامه ورکړي. خو تاریخ ثابته کړې ده، افغانستان ته کې وضعیت ثابته کړې ده چې دغه سیلي جمهوریت چې دی عموما بقا نشي کولای، دی نشي کولای چې په دې ډول باندې په خلکو باندې حکومت وکړي. نو زما باور دا دی چې تر ډېره به دوی دغه چارې ته ادامه ورنه کړی سي، او د دومره ډېرو شکنجو سره سره، د دومره خلکو د زندانی کولو سره سره، چې دا پلان په پلچرخي کې 2000 خلک زندانیان دي، د پلچرخي د زندان ټول ظرفیت 3500 دی، او دوی پکې 12000 زندانیان اچولي. یو په خپل دا یو ډېر لوی جرم دی چې ته د 3500 خلکو په زندان کې ته 2000 زندانیان اچوي، چې یو څلور شلې د دې راپور په اساس باندې یوازې د سړول عمل، یعنی هغوی تا ته دوی نشو کولای چې کمپل او خواړه او نور شیان برابر کړي، هغه وژل شوي دي په یو څلور شل تنه زندانیان سکل شوي ژمي کې. نو دا یو ډېره لویه ناکامي ده، او بل د سره به زندانونه کم شي، د سره به د افغانستان د خلکو غږ به خاموش نه شي. د پلچرخي زندان د 2000 نه زیاتو زندانیانو ظرفیت شاید نور بيخي ونه لري، د افغانستان نور زندانونه هم دغه سي، دای به څومره بودیجه ولري چې نور زندانونه جوړ کړي. خو د افغانستان د خلکو غږ چې دی هغه نه خاموشه کیږي، خلک سره ده دیږي، د هر ورځ یو خبريال زندان کې، هر ورځ یو څوک زندان ته چې خو نه ویني ویتیرازونه د تلویزیون په باندې راځي، تاسو ګوري ګردي باسونو کې په کابل کې باسونه هغه کیږي، ویتیرازونه کیږي، خلک راپورته کیږي، او کسان دوی هتا سیاسي عذاب باندې د حکومتيار په شمول باندې هغه دفترونه ورغوتړل، هغه د کور نه وشاړه، هغه ځنه په بل ځای کې محصور ک، خو هغه بیا خپل اعتراض کوي، خپل خبره کوي، د خلکو سره کوي، او خپل غږ نه خاموشه کوي. ځکه دغه حالت چې دی د طالبان کې فکر کوي چې دوی به زور وکړي، خدای باید وپوهیږي دا ملت افغان دی، او هغه د سرکوبۍ په وړاندې چې دی دا سر نه چټوي او تنش کولی په ظلم باندې دی خاموشه کوي. نو بنا دا چاره نه کامیابه چاره نه ده، یوازینۍ لاره چې ده هغه په افغانستان کې خلکو ته حق ورکول دي، هغه په خلکو ته د زعامت د ټاکلو حق ورکول دي، یو ملي سیاسي ډایلوګ او تفاهم ته لاره پرانیستل دي. او کدا شاید یو نه کې دنیا د دوی دغه چلن نه چې دی پتنګ راځي، او په افغانستان کې د طالبانو کمپله چې دی هغه بیا ټوله بوله.
بله مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب برهانی، سږ کال امریکا په خپل کالنی راپور کې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کالنی راپور کې افغانستان ته زیات پام کړی دی، دلیل یې څه دی؟
سلامونه تاسو ته کورفل صاحب، ننګال صاحب محترم، او آزاد صاحب محترم، ټولو ته او ستاسو لیدونکو ته. حقیقت خدا ده چې په دې وسانه شرایطو د وکی کسړی ورته ګوري د امریکا په صحافت یا په میډیا کې لګ دغه کم شوه کم رنگه شوه دی، اما په دغه رستیو کې یوازینی خبره ده یا حتی که نړیوال یو که نه دی یوازې د امریکا متحده ایالات دی، طالبانو د خزینه او د حقوقو یا د سلبولو یا د تعطیل په حساب یا هغه نسخه چې باید په دې درې کالو کې د اسلامي تصور په اساس باندې رامنځته شي کړې وه، هغه بس رامنځته نه کړه. شونه دغه یوازینی موضوع ده که چیرته د سیزلي اوغلو په راپور کې ګوري یا د نړیوالو میډیا په سپو کې ګوري، دا یوازینی موضوع ده. اما یو هغه موضوع ده چې وسلې وروستۍ راپور د وزارت خارجه لخوا خپور شو، په دې کې زه به داسې ووایم چې زما په اند باندې دغه راپور تر ډېره حده پورې دغه نه دی په ثابتو شواهدو او حقایقو ولاړ نه دی. صحیح ده چې طالبانو د خزینه او حقوق تعطیل کړي دي او یا یې سلب کړي دي یا یې نسخه نه ده پیدا کړې، خو په دغه راپور کې سړی داسې فکر کوي چې د یو مشخصو کړیو لخوا نه ده رامنځته کېږي.
یعنی تاسو وایئ چې د راپور منابع یا سرچینې ډېرې دقیقې نه دي.
یو سیاسي هدف بل دی چې په افغانستان کې د ناموس یا د خزینو مسله ډېره په ستوغه تمامېږي د ټول ملت لپاره، نو دا امکان د دې ولري چې د یو ملي پاسون په اساس باندې یا ملي پاسون ته د لاره وغځي. زه فکر کوم دا دواړه اهداف نه تر هدف کېږي. په کار دا و چې دس یو ملی ډایلاګ چې د خپل د کورنۍ ټول مسایل پکې حل وي، هغه که سیاسي مسایل دي که حقوقي مسایل دي او که د خزینه او د کار او د حتی د مکتب او نور ټول مسایل باید دا پکې بحث وشي او د دې ټولو ستونزو لپاره د حل لارې پیدا
شي. څوک پیدا کار وکړي؟ ډاکټر صاحب برهاني، څوک پیدا کار وکړي؟
په ډایلاګ ته یا سیاسي ډایلاګ یا د ملي اجماع په اساس باندې یا د ملي ډایلاګ یا حوار ته غاړه کیږي تر څو ټول اړخونه په دې کې برخه واخلي.
محترم شینکی کړو خیل، طالبانو دغه راپور په خبرګون کې ویلي دي چې د امریکا او غرب کې د بشري حقوقو په اړه تا او د کلتور په اړه تعریف بیل دی او د افغانستان تعریف بیل دی. هغه څه چې دوی وایي په خپلو ټولنو کې غواړي هغه دوی هڅه کوي چې په نورو هم تحمیل کړي. په دې اړه څه وایست؟ غرب څه غواړي چې په افغانستان کې تحمیل کړي او طالبان یې نه غواړي؟
دا څرګندونه تر ډېره حده سیاسي څرګندونه دي او دا هم هغه څه نه دي چې رښتیا هم سړی ووایي. که چېرته د کلتور خبرې دي کې شک نشته چې کلتورونه د یو ټولنې تر بلې ټولنې فرق کوي، خو د کلتور سره څنګ کې د اسلامي ارزښتونو یا د عمومي کلتور په اساس باندې کوم هغه تفاوتونه زیات نه لیدل کېږي چې په کومو ارزښتونو باندې حتی که اسلامی کلتور وسیږي او حتی که د ملی کلتور وسیږي په نړیوالو ځینې مسایلو کې ډیر ورته والی لري. اما دغه توجیه کول په دغه اساس باندې چې دلته کلتورونه فرق کوي، ارزښتونه فرق کوي، یا هغه اجتهاد چې دوی د اسلامي نظام نه لري، په فکر کوم دا به هغه څه وي چې زه به داسې ووایم چې دا فقط یو سیاسي څرګندونه دي، په حقایق دا هم ولاړ نه دي.
یعنی قسم ما غوښتل چې د پښتنې ته محترم شینکی کړو خیل ځواب وای. محترم کړو خیل، زما غاوري تاسې بلې ستاسو ځواب دی خبرې ته څه دی چې طالبان وای چې لویدیځوال غواړي خپل کلتور په موږ وتپي؟ دوی هغه انتقادونه چې د لویدیز له لوري پرې کېږي، خصوصا د نجونو د زده کړو د تعلیم او د ښځو د کار په برخه کې، دا خپل کلتور بولي او کله چې شرعي دلایل دي کې پیدا بیا د کلتور خبره کوي. دوی وایي چې دواړو ته پابندې څه وایست؟
زه فکر کوم چې دوی له افغاني ټولنې د افغاني ټولنې له تاریخ او د افغاني ټولنې له کلتور نه خبره خلک دي. زه غواړم ورته ووایم چې د افغانستان په کلتور کې نازو انا او زرغونه انا هم په تاریخ موجوده وه. عایشه دراني او رابی بلخي موجوده دي. په افغانستان کلتور کې غازی ادیم موجوده وه. زه غواړم ورته ووایم چې د ښاغلي ایبت الله د قوم نه اولین افغان مېرمن اته 50 کال مخکې د افغانستان د صحاتامي وزیر انتخاب شو. دا د افغانستان د کلتور یو ډیره مهمه او زرینه برخه ده. زه غواړم ووایم چې معصومه اسمتی د لوی کندهار نه دا په د خلکو نماینده د افغانستان لمړنۍ د پارلمان په غړو کې انتخاب او پارلمان ته لاره پیدا کړه. دغه کلتور او فرهنګ چې دی خبرې کوي د افغانستان د ښځو د حقونو برخه یا د افغانستان په مکاتب پرانستل یا اته افغانې مېرمنې تقریبا یوه پیړۍ مخکې لاړې بهر کې په جرمني او په ترکیه کې زده کړې کولې. دا د افغانستان له کوم کلتور او فرهنګ نه باخبره. فکر کوي چې تېر حکومتونه دومره مسکار او چې 4 میلیونه نجونو کورونو ته لاړ شي او چې په زور هم لورګانې راوباسي درس کې ووایه نه خیر نه. دی باید مکاتب خلاص کړي هغه څوک چې په واقعي افغاني کلتور باندې منور دي او غواړي هغوی به ځي. هغه څوک چې د دوی په کلتور باندې باورمند دي هغوی به نه سي په کور کې به کښېني. دا یوه غلطه بهانه ده. او په اسلام کې زه غواړم چې د حضرت عمر په وخت کې چې کله ښاروالو ښځه د مدینې د ښار ښاروالو یوه ښځه وه هغه اسلامي کلتور او فرهنګ نه دی. ته د کوم کلتور نه حضرت پیغمبر له ښځو سره مشوره کول د تم حاجي نارینه وو سره. زه فکر کوم چې دا نوه ادعا نه شرعي بیس لري او نه افغاني بیس لري. دوی کولی سي وایي چې دا طالباني بیس دی. دوی فکر وان هغه چې ورته اندېښه هم دا ده چې ښځه بدله هستي آیا کېدای شي دوی هم دغه کم باور ولري او یا کېدای شي دوی زده کړې کړي دي. ځکه چې د افغانستان دایمي دښمنان چې د منطقې استخبارات یې هغوی پېږي د ښځو رول په ټولنه کې او د افغانستان د سیالي کېدلو کې ښځې مهم او کلیدي رول لوبوي. کله چې ښځه حل شول له ټولنې نه بیا د افغانستان راتلونکی غر د صفر کېږي او له خورا بدبختۍ سره به مخامخ سي. نو زه فکر کوم چې دا یوه غلطه ادعا ده. دا درسته ادعا نه ده. دوی د نوې ادعا په لټه کې دي سي او نور ولس په داسې جواب باندې نه خاموشه کېږي. نن د انټرنټ دنیا دا دنیا او خلک دا معلومات د دنیا له ګوټ ګوټ نه راټولوي او په دې باندې باخبره دي. نو زه فکر کوم هغه ویده او بې خبره او کاڼه افغانان نه دي سي. دوی څو چې ولا د شرعي حقوق آیا په شریعت کې همدا ده چې مثلا ښځه تاسو واخلئ په دوه نارینه یو خو بله خوا ناست یو ویسي یو زندان ته چې هلته ښځه وجود نه لري هلته بندي اوسي 40 ورځې 50 ورځې د ښځې په خاطر باندې چې هغې خپل حق وکړي د هغې فامیل به جاسه سي. په اسلام کې دا راغلی جرم شر هغه نه ده شخصي نه دی. ولې زه فکر کوم چې نه په عصري قوانینو کې څوک د بل چا په ګناه نیول کېږي او نه په اسلامي قوانینو اصولو کې. زه فکر کوم چې د شریعت نه د دوی باید نوی تعریف چې دوی کله په دې باندې تجدید نظر وکړي او دوی مسؤولانه برخورد وکړي. ښځه قابل د احترام ده څنګه چې نارینه حق لري. ښځې هم لري ځکه چې دا هېڅ نه برتري د ښځو نه لري. دوی د ښځو نه د ښه کړنه لري د ښځې په انتحار کې شامله دي په انفجار کې د افغانستان په وړاندولو کې. افغان مېرمنې باعزته باعفته محجبې دي او د ټولو حقونو برخورداره سي څنګه چې یو نارینه برخورداره ده. دا چې دی باور نه لري دا مشکل ده. دا د ښځو مشکل نه دی.
بله ډېر مننه سلامت اوسې کور ودن. آزاد صاحب وویل شول چې طالبانو په زندانونو کې د بندیانو لپاره شرایط هم ډېر خراب برابر کړي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې ویل شوي دي چې په 90 بندیان سیاسي دي. دا خبره څومره فکر کوي دقیقه وي چې په 90 دي سیاسي بندیان دي؟ هلته ده چې موږ د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اعلامیه چې وینو د په عادي جرمونو باندې هر ورځ ډیر خلک نیول کیږي په زرګونو خلک په هر میاشت کې نیول کیږي.
سلام سره لکه مخکې مې یادونه وکړله چې زه په پته دغه راپور کمزورې ځکه بولم هر ډول چې موارد او اسناد موجود دي هغه نه دي راخیستل شوي. خو بیا هم څه چې په دې راپور کې راغلي په بشپړه توګه سم دي او دقیق دي. مخکې دا هم ویل سوله چې ممکن داسې نه سوي او ځینې استخباراتي کړي دي چې دا هڅه کوي مثلا د ملي پاڅون هڅول دي. ګورې که چېرې د ملي پاڅون هڅول دي بیا متحده ایالاتونه داسې هېواد نه دي چې هغه دی په افغانستان کې دننه ملي پاڅون راوپاروي او د طالبانو په وړاندې خلک نه وکړي. بیا که چېرې متحده ایالاتونه دا غواړي بیا د هغو دپاره نورې لارې چارې ستراځم. ستاسو پوښتنې ته نوی نه تر نوی بملا ډیری یا اته نوی نه نوی فیصده بندیان په افغانستان کې هغه سیاسي وي. سیاسي په دې معنی موږ دا ولیدله رسنو ته راغله که هغه ټولنیز رسنۍ دي کوم خواله رسنیو باندې راپور راغله چې طالبانو لوړ پوړي چارواکي هغه کسان چې په دې کې مطرح دي د هغو ویډیو وې راغلې زافه غواړم چې دا الفاظ کاروم د لواطت ویډیو وی راغلی د زنا ویډیو وی راغلی د شراب خوری ویډیو وی راغلی هغه څه چې دی د ظاهرا ډېر بدی بولي د پاسپورټ د رئیس د ورور ویډیو راغلی همدارنګه د بریښنا د شرکت د مشرتابه ویډیو وی راغلی په کندهار کې نور ویډیو وی راغلی که چیرته دغه بندیان سیاسي نه وای چې طالبانو په بند کې بندیان دي نو هغه کسان هغه طالبان چې په دغه جنایتونو په دغه قضایا و چې هغه د فقه د لحاظ کې هغه جعفری وي حنفي وي مالکی وي شافی او حنبلي فقه وي که هغه د افغانستان د اساسي قانون هغه چې دی نه مني دغه قانون له مخې وي که هغه د بشري حقونو د قوانینو له مخې وي د هر قانون له مخې دا جنایتونه دي چې طالبان ترسره کوي هغه چې اسناد راغله هغه نه بندیان کیږي اما هغه څوک چې طالب نه دی په فکری لحاظ طالب نه دی او په فزیکی لحاظ طالبانو په ډله کې نه دی هغه بند کیږي هغه په دې هم بند کیږي چې په یو کراچۍ باندې نږدې ملګری دی استاد مشال چې اوس په المان کې دی هغه یو دوه درې کتاب راخیستي وو او خلکو ته توضیح کول هغه په دې بند کیږي آیا دا سیاسي بندیان دي د طالبانو په بند کې ټول کسان سیاسي بندیان دي که چېرته سیاسي بندیان نه وای جنایي بندیان وای یا مثلا نورې حقوقي قضایا وای موږ ولیدل وړاندې ته دی چې واک دی ترلاسه کوي د دې په جګړه کې یو تر ټولو لوی هدف دا و کوم ښار یا لوی ښار به چې دی ونیوه که د یوې دوو ورځو دپاره به هم و دی به تر ټولو لومبی محبس مات که موږ د کندهار د محبس ماتېدل ولیدل موږ په نورو ولایتونو کې د محبسونو ماتېدل ولیدل بیا چې دی کله واک ته رسیږي تر هغه وړاندې چې دی ار ته نوځي دی د افغانستان ټول محابس مات کړل ټول بندیان یې خوشې کړل د ترهګرو په ګډون د داعشیانو په ګډون د ټي ټي پي په ګډون د خپلو ملګرو په ګډون او په هغه کې د دې شمیر د هغه جنایتکارانو په پرتله باندې کم وو چې په نورو جنایي قضایاو کې هغه بندیان دي په هغه کې قاتل وو په هغه کې رازم وو په هغه کې هر هغه څوک وو چې د افغانستان د جزا کوډ له مخې جنایتونه کړي دي هغه ټول دی خوشې کړل که چیرې دی ته متحد وایي چې هغه ادعا چې دی کوي چې کاملا ناسمه ده دا زما خبرې نه دي دا د الازهر د عالمانو خبرې دي دا د انډونیزیا د اسلامي هغه ټولنې د عالمانو خبرې دي دا د اسلامي سازمان د اسلامي هیوادونو د سازمان د علماو خبرې دي هغه هیئت چې کندهار ته تللی وو چې ایبت الله ورسره ونیلیدل هغو ټولو په یوه خوله دا ویلي دي چې طالبانو کړنې په بشپړه توګه غیر اسلامي کړنې دي. په هر حال که چیرته دی سیاسي بندیان نه دي ساتلي نو دی ولې هغه جنایتکاران چې هغه د افغانستان د جمهوري دولت پر مهال باندې په محابسو کې د محاکمو له لوري په صحرایي محکمه کې نه د ټولو پړاوونو که هغه تدایه وي همدارنګه که استنافي او د سترې محکمې پورې
د هغه لپاره خو دوی وایي چې هغه محکمې دوی نه مني ځکه چې غیر اسلامي وي دوی په نظر
ګورې د افغانستان اساسي قانون ډېر په وضاحت سره وایي درېیم ماده یې ډېر په وضاحت سره دی چې دا قانون د افغانستان اساسي قانون هغه د حنفي فقه په رڼا کې جوړ شوی هر هغه قانون چې د شریعت سره په ټکر کې وي هغه قانون نشي کېدلی. زه د حقوقو د یو شاګرد په توګه د ټولو طالبانو سیستم چیلنج وم که د افغانستان پخوانی اساسي قانون د اساسي قانون په رڼا کې څومره عرفي قوانین جوړ شوي دي هغه که یو هم غیر اسلامي حتی د دغسې مادو څخه هغه د انګریزانو پهشله سوې د کوم نړیوال کنوینسیون چې و چې هغه به د شریعت سره په ټکر کې و د دې بحث ته زه راځم کله چې د دې د شریعت ادعا کوي او بیا د ټولنې بحث هم کوي یا د کلتور بحث هم کوي په شریعت کې هغه حنفي ده که جعفری ده که مالکی ده که شافی ده که حنبلي فقه دي په هغه کې ډېر په وضاحت سره ویل سوي دي چې کار به د اهل تسپارې د دې ترڅنګ امانت باندې ډېر ټینګار سوی دی او هغه موارد چې په نس کې په قرآن کې راغلي دي هغه 15 حدود او بیا دغه نه وروسته بیا په فقه کې راغلي دي په هغه کې داسې کړنې دي داسې جرمونه دي چې هغه حتی هغه څوک چې مدعي دی یا قرباني دی هغه یې بکلی شي لکه قتل د قتل په څیر سنګین جرم بکل کېدلی شي اما د تیری د جنسي تیری چې هغه ریپ ورته ویلی شو موږه زنانه ریپ جنسي تیری هغه که په غرب کې کامن لا ده که ماډل پینل کوډ دی هغه که جعفری فقه ده که حنفي ده که مالکي ده که شافی ده که حنبلي ده بیره کې بخنه موجود نه لري حتی نشي کولای چې یو څوک یو چا باندې تیری وکړي جنسي ترې واده ورسره کی ځکه کداسي وسی فکر دا دی چې بیا خو نور څوک دا کار کوي یو چا باندې جنسي ترای کوي ورسره واده ورسره کوي اما په طالبانو کې دا وسو د ویډیو وی راغله دی چې د افغانستان پخوانی نظام ته یا قوانینو ته غیر شرعي وایي د شرعي قانون چیرته دی درې کاله کې نه توانېدلی چې خبر دادی چې اسلامي امارت ورته وایي همدغه جمله همدغه نوم تعریف کی یو هیواد چې نوم لري هغه چې بیرغ لري جغرافیه لري ولس لري دغه د پاره قوانین لري او د قوانینو مور په اساسي قانون کې تر ټولو لومړی هغه سیاسي ساختار هغه سوی تعریف سوی که د دې چیرې ګوره په شریعت کې د دې ټولې کړنې غیر شرعي دي حتی د دې هغه سیاسي ساختار چې څنګه په دې په فزیکي لحاظ جوړ کړی د اشخاصو تشکیل کړی دی په شریعت کې په ټولو فقو کې د پیغمبر علیه السلام نه نیولې بیا تر ټولو خلفاو پورې همدارنګه بیا تر امامانو پورې تاسو نشئ کولی چې په ټولنې دیوې خاص قشر یا دیوې ټولنې اسلامي ټولنې هغه څوک چې مشرتابه ادعا کوي هغه دې پټ وي هغه دې ورک وي کله چې د دې مشر له هغه چا څخه پټیږي چې دی په هغه باندې د رهبری او حاکمیت او پاچاهت ادعا کوي د امامت ادعا کوي امارت ادا کوي هغه ورک دی دا مطلب یو غیر شریر غیر شریر په دې معنا چې تاسو یو ورک آدرس مطلق ورک آدرس چې نه رنگ معلوم دی نه غږ معلوم دی نه چالیدلی دی دغه په عوامرو باندې هغه یوازې خدای کېدلی شي هغه څوک چې عوامر بی له دې چې ته یې وویني چې ته مستقیما د ده غږ واورې هغه یوازې خدای دی بیلیدو نو دی چې کله دغسې یو څه کوي دا یو غیر شرعي کار دی او دا شرط ته لاره خلاصول دي دی په خپله مشرکین دی دی څنګه کولی شي د افغانستان پخوانی اساسي قانون یا قوانین یا محاکم غیر شرعي وبولي طبعاً
سلامت اوسئ آزاد صاحب
چې د دوی ټولې کړنې غیر شرعي د افغانستان اسلامي جمهوریت دغه محاکم په بشپړه توګه شرعي او اسلامي محاکم وو او سیستم
ډیره مننه سلامت اوسئ یو دوه اوریدونکي مو ډیر منتظر پاتې شوي دي وربشو دوی ته وګوري چې دوی څه سوال لري یا څه نظر لري مهرباني کوئ
السلام علیکم سرمن صاحب ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم
مهرباني توخی صاحب
امریکایانو دا د بشر د حقوقو تس په نامه زمامدارانو یا ادعا کوونکو دا راپور په کلکه رد وو دا لاسي ویډیوګانې دي جوړې دا د بشر د حقوقو که دوی رښتیا هم بند یي او دوی د هغو تعقیب کوي هغه دې د فلسطینیانو د کشنیانو د ښځو وکوي او داسې دې ویډیوګانې جوړوي ویډیوګانې لاسي جوړېږي دا تس په نامه اتراوي دي سکیې دوی په دې وطن کې ماتې خوړلې ده دوی شرمنده له دې وطنه وتلي دي اوس په دې ادعا سره دا بریا کوي خپله ماتې پټوي پر دې باندې پرده اچوي او ستاسې بعضې ما اورېدونکي هم د اسلام او د مجاهدینو او د افغانستان د ملت پر ضد خبرې کوي دا په غرب کې عیاش
حاجی صاحب توخی د طالبانو یو له هغه کلک ملاتړو څخه دی چې د جمهوریت په وخت کې به هم سره لري چې په شاجوی کې ټلیفون به کوو آزاد به هم دا ډول خبرې کولې د طالبانو پرنګ لیکن په جمهوریت کې چم ورته څو نه ویل هیڅ کلم ورته کوم خطر پیش نه سول نه کمرغه یو بل اوریدونکی هم لرو تاسو ځان راو پیژنې آزادی رادیو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سروان صاحب تا و ملمنو ته سلام نو
سلامت اوسه مهربانی کوی
زه اوسامه د هلمند ولایت کې چې کی ولس والی څخه زه به درته وایم چې دغه ریپورت هم زه تاییدوم هم یې ردوم تاییدوم په دغه چې د طالبانو دا وسنۍ چې دا وستي حکومت کې دا یعنی کتی شری نه ده په دې خو هر څوک کوی ژولی غلی مشر چې د امریکایان سره په قطر کې خبرې کولې چې ملا برادر اخون او هغه بایدن دونالد ترامپ ته په جلالت ما ابوله ده د شریعت سره ډېر مخالفت
بل خبره ده مننه او اسامه صاحب کور دی ودان سلامت اوسې له موضوع یو بل اوریدونکو کوم شته ځان راو پیښنه یا ازادي رادیو
السلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني
ټول سلامونه احترامات اسمت روان څنګه تاسو سره د دې د ټول منټو باندې کوم شر نه راځم د کاتي سره د تړاو باندې خبرې کوم
مهرباني شیرین اخا صاحب
اسمت روان څنګه افغان ته حزب باندې خبرې کوم ګورې دا حقیقت به نه پوهته وو. مثلا دغه شل کاله چې کوم د جمهوریت نظام وو، تاسې یقین به خدای باندې وکړو چې د افغانانو قتل عام روان و. مثلا وطن مران شو، ځوانان
شیرین آغا صاحب وبخښئ، شیرین آغا صاحب یوه پوښتنه درنه کوم. جمهوریت خو اوس تیر شو، د کې شکم نشته چې جنګ و وژنې وې، اوس خو تاسې وایي چې آرام آرامي ده. لیکن سوال دلته ده چې ولې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړي او زده کړې وکړي؟ مثلا دغه یو هغه نور بندیانول و شکنجه و سانسور و خبرې لاجله
خبرې غزاله تېر شوې اسمت روان صاحب. اوس کېنه الحمدلله په ټول افغانستان کښې تاسې یقین وکړئ امن امان دی، امنیت دی، په شوره خلک رېږي خپل کاروبار کوي. ټول قومونه د افغانستان کښې هزاره وروڼه دي، که ازبک دي، که تاجک دي، که پښتانه دي، که ترکمن دي، که بلوچ دي، که پشیان دي، ټول خپل ژوند ګنري دي، خپل کاروبار کوي. تاسې یقین وکړئ چې غټ غټې پروژې که افغانستان کښې روان دي، کارونه روان دي، او د افغانانو او ښځو نه ټول حقوق ګزار شوی دی. هغه کوم حقوق چې
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
مننه کور ودان سلامت وسې. اوس به ورشو بیرته خپلو درنو میلمنو ته. محترمې کړوخیل، د اورېدونکو خبرې مو اورېدی. دوی دغه درې اورېدونکي چې ټلیفون یې وکړ تقریبا ستاسو له خبرو سره موافق نه و. دوی ویل چې آرام آرامي ده، امنیت دی، ټول خلک آرام اوسي، کوم ستونزه نه لري.
خب ضروره دی چې ټول کسان زما نظر یا د هغه کسان چې دوی سره مخالف نظر تایید کړي معلوم دار دوی وایي چې اول امنیت دی. امنیت پخوا چا خرابه و؟ خو همدغه طالبان به لاره نیوله یا عملې کېدلې، امنیت خو دوی خرابه و چې په حاکمیت کې دي. اوس دوی په چا باندې حمله وکړي، ولې امنیت خرابه کړي؟ دا کوم لوی افتخار یا کردت نه ده چې دوی غواړي ځان تېر ورکړي. او بل کا چې د دې امنیت تعریف له پخواني امنیت تعریف یې له دوی سره و دا اوس فرق کوي. بل راځو چې دا وایي چې ژوند چالان دی، پروژې چالان دی، امنیت دی، کله چې دوی نارینه دي، دوی د ښځو له درد، له تکلیف، د حق، له حقوقو نه بې خبره دي. خو دا طالبان همدوی په کورنیو کښې لوی شوي دي. کله همدغسې کورنۍ نه همدغه طالبان راوتلي چې همدا رقم نظام پلی کړي او دوی غوندې پلویان لري، ځکه چې دوی اور په خپله سواد نه متاسفانه همدا کسان برخمن نه دي. بل داسې د دوی د ښځې په تعلیم باندې اصلا باورمن نه دي. دوی له واقعي اسلام نه خبر نه دي. کله چې څوک له تعلیم نه برخمن نه وي، له واقعي اسلام نه باخبره نه وي، فکر کوي هغه خپل دود و دستور دغه د منطقې د کلي کور په سطح همداسې فکر کوي. نو د دوی لپاره 20 میلیونه ښځې هېڅ حق حقوق نه لري. دوی لپاره ښځې نه دي. دوی فکر کوي چې د دوی د خدمت لپاره دي او هغه څه کار لري له درس سره، له تعلیم سره، له حقونو سره په تصمیم نیولو کښې، ځکه چې هغه باید دوی تابع واوسېږي او د دوی په خدمت کښې واوسېږي. نو معلوم دا دوی دا رقم کسان خپل کنټرول په خپله کورنۍ د لاسه نه ورکوي، ځکه چې کله تعلیم یافته سه په خپلو حقونو به خبره سه به د دې جناب عالي په هغه رقم سه دوی غواړي د کنیز په شان وکاروي، هغه بیا دوی خدمت نه کوي، ځکه چې هغه بیا خپل حق حقوق هم لري. هغه خپله به هم صاحب د نظر دي، خپله به کمایي لري، په خپله پښو باندې به ولاړ وي او د دوی هر ډول تاوتریخوالي ته ورده نه وایي. نو دا مسله دی، دغه د کنټرول ده، د نفوس ده، د قدرت ده، او په عین حال کې د بېخبري ده. او په هغه محیط کې چې دوی اوسېږي همدا رقم بد فکر به کړي. او چون دوی ښځې نه دي، نو مالدار د ښځې په درد او په تکلیف او په بېچارګي باندې دوی بېخبره ده، چې دغه درد کله چې دوی احساس نه کړي، نو دوی به کله دغه درد په علاج لپاره به دوی په تلاش کښې کېږي. نو زه دا منم چې دا رقم کسان شته په ټولنه کښې چې د همدغو کړنو طرفدار دي، ځکه چې دوی پخپله همدغسې یو کسان دي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ کوروادن. آزاد صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوئ چې څه تاثیر هم لري؟
ګورئ، بې له شکه چې تاثیرات لري. تاثیرات یې همدغه دي چې دا اوس موږ تاسو بحث پر کوو. تاثیرات یې همدغه دي چې طالبان یې دې ته وهڅوله چې عکس العمل وښیي، او عکس العمل خو طبیعي خبره ده چې دی همیشه داسې ښوولی چې دی سپینې ملایکې دي. تاثیرات یې دا دی چې په دې باندې به نور بحثونه په نړیواله کچه شروع شي، لیکن هغه ډول چې توقع یې کېږي هغه د دې راپور تر خپرېدو وړاندې هم د متحده ایالاتونو سیستم، د متحده ایالاتونو نه یوازې استخباراتي سیستم ټول دولت په ټوله کې د دلیدل د پدې خبرو د دا سره چې طالبان څه کوي او څه ډول واکمنی هلته ترسره کوي، هغه ډول چې د یو افغان په صفت باندې توقع ده چې هلته د بدلون راشي یا د نړیوال فشارونه وارد شي، هغه په تېرو درې کلونو کې هم نه دي وارد شوي، ځکه د هېوادونو خپلې ګټې دي. طبیعي خبره ده چې په سیمو کې خپلې ګټې دي، که اقتصادي وي که سیاسي وي او که نظامي وي، هغو ګټو ته په کتو دی خپلې پالیسۍ جوړوي او د هغه پالیسۍ په رڼا کې به دی هلته خپل سیاستونه پلي کوي. نو د یو افغان په صفت هغه ډول توقع چې زما د سیمو تاثیرات باید ولري، هغه ممکن ونه لري، خو په ټوله کې بې له شکه لکه په لومړیو کې مشو ویل چې ساسو د رسنیو په ګډون په ټوله سمې باندې هلته بندیز لګول سوی دی، نو هغه ډول چې لازم دی نړۍ له دغه موارد څخه نه خبرېدله. ځینې هیوادونه به خبر وي، د هیوادونو سیستمونه به خبر وي، هره ورځ خبرېږي، هره ورځ څاري، لکن هغه رسنیسکي نه ولسونه نه خبرېږي. نورې مهم نړیوالې ادارې ممکن په هغه ډول چې لازم ده چې خبر شي هغه نه خبرېږي، لکن د دې راپور له خبرېدو وروسته خبرېږي. نو خپل تاثیرات به لري، مثبت تاثیرات دي. مثبت تاثیرات یې همدغه دي چې طالبان حد اقل په دې فکر باندې بیرته دویم او دریم ځل مجبوریږي چې د سفر ډېر لنډ دی، د واکمنۍ ډېره لنډه ده، که دننه په افغانستان کې وي، که په بهر هیوادونو کې اوسیدونکي افغانان وي او که بهرني هیوادونه وي، په ټوله کې هیڅ داسې یو کشر نشته، هیڅ داسې یوه ډله نشته چې هغه د طالبانو کړنې وستایي او هغه دا تضمین کړي چې ته سبا هم دلته یې د دې سفر په اړه ډېر لنډ دی. نو په ټوله کې زه ویلی سم چې دا یوازې د کاغذ پر مخ خبرې نه دي، همدغه چې موږ او تاسو اوس بحث پر کوو، دا تاثیرات دي او د دې تر څنګ نور به ډېر زیات تاثیرات ولري. د همدغه اسناد پر بنسټ به نور ډېر ریسرچ وشي، تحقیقات به وشي، دا به د سایټیشن یا مثلا د ماخذ په توګه کارول کېږي. په نړیواله جزایي محکمې کې چې ځینې قضایه ودي، یوه پروسیکیوټرز یا هغه څېړي څارنوالان همدا اوس مهال باندې یوه له هغه قضایو څخه ما خپله ثبت کړې ده، دا د هغو لپاره یو مستند سند کېدل ځکه داسې یو تاریخ پور کړی دی چې هغه خپل اعتبار لري. نو د نړیوال جزایي محکمې په ګډون د ډیرو نورو ادارو دپاره به دا یو مهم ماخذ وي. او د دې تر څنګ افغانان په ډیرو شیانو خبر سول، هغه افغانان چې لا نه و خبر د همدې خپرونې له لارې، یا حداقل دا جرأت یې نه درلودی چې په دې باندې بحث او خبرې وکړي. هغه کسان چې په غرب کې ناز د طالبان دپاره لابي کوله یا یې کوي یا ځینې نورو هیوادونو کې، هغه به یو څه ناڅه له وجدانه وشرمیږي دې راپور د لوستو. نو په ټوله کې په دې باندې بحث وکړو چې څومره تاثیرات لري، هغه به خورا ډېر وخت ونیسي. نو زه ویلی سم چې بلې و مثبت تاثیرات به لري، او د ظلم دا کمبله به په ټول د ظلم د دې کمبله په ټولېدو کې به ډېره مرسته وکړي.
بله، ډېره مننه. یو بل اوریدونکی مو هم ډېر منتظر پاتې دی، تاسې هم مهرباني وکړئ یو څه لنډې خبرې وکړئ چې وخت کم لرو.
مننه. فرزانه افغان یم، له جنوبي پښتونخوا کوټې څخه.
مهرباني کوئ.
زما ویندا دي چې دوی خوځې تعلیم ته نه پرېږدي، ایجنسی تیرې باندې کوي. اول خو اسلام کې نشته دی نه چې ته پردی خوځې ته لاس واچي او بیا یې بوځې ایجنسی تیرې ور باندې کوي. دا خو اسلام کې نشته دی، نو بیا دوی څنګه اسلامي دی وایي چې موږ اسلامي مجر اسلام راولو؟ او بلکې دوی خوځې تعلیم ته نه پرېږدي، سبا زموږ وطن کې ډاکټرې ضرورت دی، نو بیا به دوی بهر نه ډاکټران راولي؟ نو هغه خو تر دوی د قانون لاندې نه ځي.
بله، ډېره زیاته مننه. کور ودان چې ټلیفون مو وکړ، ننګیال صاحب دوی ته تاسې څه ځواب وایست؟ ځینې داسې فکر کوي لکه یو څو اوریدونکو چې هم ټلیفون وکړو، دوی لپاره دا د ښځو موضوع ډېره عادي معلومیږي، لکه څنګه چې دوی عادت دي په خپلو سیمو کې، غرنیو سیمو کې، کلیو کې، چې ښځه یوازې په کور ده و یا د کور ده یا د ګور ده. له دې پورته د ښځې لپاره کوم نقش ورته نه معلومیږي. فکر کوي چې طالبان هغوی چې لوی چارواکي دي، هغوی هم همدغسې فکر لري، او که دا په کوم بنیاد باندې دي، کوم پالیسي له مخې ښځې نه پرېږدي چې درس ووایي؟ لکه د خور چې ټلیفون وکړه او ویلې چې دوی به ښځینه ناروغانې به څوک معالجه کوي، یا په نورو برخو کې ښځو ته اړتیا ده، دغه ضرورت دوی لکه چې نه احساسوي؟
ګوري سروان صاحب، زه موافق نه یم دغه مسایل. ځینې خلک په البته چې ستاسې راډیو ته یا نورو ته زنګ وهي، دا خو یو ډېر سازماندهي شوی کار دی. د یو څوک ګمارل شوی د همدې دپاره دی چې دغه خبرورو دپاره زنګ وهي، ځان عادي ته وګړی معرفي کوي. اصلا هغه د طالبانو د رژیم
داسې خلک هم شته، یعنې د موږ تاسو په وطن کې موږ تاسو هم لیدلي دي، یو شمېر خلک شته چې سطحه یې په همدې حد کې ده.
خو ګورې دلته برعکس تاسې هغه خلک هم شته چې په پکتیکا کې راټول سول قومي جرګه یې وکړه او دغه طالبان نه دی لوی قومي جرګې په شکل کې قومي مشرانو غوښتنه وکړه چې د نجونو زده کړې ته اجازه ورکړي، د نجونو ښوونځي خلاص کړي. تاسې په پکتیا غوندې ځای کې پکتیا ولایت کې د نجونو دغه ولیدل چې لاریون یې وکړه د نجونو د ښوونځیو لپاره. تاسې په ننګرهار کې ولیدل چې نارینه د سینفونو نه د پوهنتونو نه د نجونو باندې چې کله پوهنتونونه بند شول یو ځای د امتحان لسانې پورته شول او امتحان یې ورنه کړی په احتجاج په ډول باندې. تاسې په نورستان کې قاضي وضعیت لیدلی دی، نجونو د زده کړو خلک څومره طرفدار وو د جمهوریت په وخت کې غوښتنه یې کوله. مونږ زه د افغانستان د پخواني حکومت د یو کارمند په مکتب او صحی خدمات ہوا او احمد شکایت بکوز منگ خوانزی چی دی آگاہ خواندی کئی او پسین وختنا پیدا ہوا چی مثلاً خوانزینا کلچ عملیات کی گی جھگڑا کی گی عملیات پلانا وہی داغا ساحے خواندی تو ٹون لمڑے کے پوچھتے لگے ساحے نہ لڑے وہ ساتھ سودوئی زیان ہونے مومی دخل کو گختنا د جګړې په حالاتو کې هم د معرف د ټکنې کېدلو خلاف ولونه غوښتل چې پیس ډول باندې معرف چې دغه ټکنې شي. دغه ذهنیت یو نو د افغانستان خلک چې دی د افغانستان ولس چې دی هغه خزو ته احترام لري، د خزو په احترام باندې مبنا ټولنه ده. داسې یو کلتور موږ لرو چې هغه دې باندې ډېر غیرت لري چې دوه مېرمن چې دي نارینه ډاکټر ته لاړ نه سي او ښځینه ډاکټر ته لاړ
سي.
او ته خبره چې کله ولس دا شی غواړي چې نارینه ډاکټر.
ډېره مننه ننګیال صاحب، کور ودان سلامت وسه. نجیب ننګیال د سیاسي چارو شنونکې همدارس له محترم شینکی کډو خیل او شاغل نجیب آزاد او ډاکټر برهانی څخه منندوی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی.